د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعته خبرونه په دې خرنۍ خبرې غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر او افغان ولس مشر وای پاکستان دې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي. په کابل کې نن د هوایي ډګر په دروازه کې ځانمرګي حمله وشوه او د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په یو نایلم شوی جنگ کې د افغانستان سره ښکیل دی. نوموړی نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې برید کوونکي ډلې له پاکستانه حمایه کیږي. د زیاته کړه
موږ پاکستان ته ورخودل او لا ورته وایو همکارۍ لاس راکړي. جنگ نه اوس څه ته راغلی. لومړۍ برخې کې که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکرې ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تک اجازه ورنه کړي او داسې نور.
افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې تیره ورځې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د عملی اقداماتو په کولو سره په دواړو هیوادونو کې امنیت ټینګېدای شي. بل پلو د افغانستان اجرایه رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې. ښاغلي عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو سره داسې تمه وه چې پاکستان به په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو نوموړي ویل چې اوس هم پاکستان هغو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې جنایت ترسره کوي او په ډیر ویاړ سره یې مسؤلیت هم مني. د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر په دروازه کې نن موټر بم حملې 15 ملکی کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی نن وویل چې د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. بل پلو د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر حق نواز حقیار بیا مشال لډیو ته وویل
تقریبا 2:03 دقیقې د غرمې وي چې دښمن غوښتل په یوه اړه د موټر چې موټر بم و دوی دخول اجرا کړي داخل د میدان ته چې په د چارایي د میدان کې چې راګرځي مخامخ راځي نیمه ته راسیږي ګوري چې چک ډېر په جدیت سره روان ده. د خلکو په منځ کې ځان ته انفجار ورکوي.
د حمله مسولیت طالبانو اخیسته ویلي دي چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروانو. کابل له تیرو څو ورځو راهیسې د 14 ځانمرګو بریدونو شاهد دی چې په ترس کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه ژوبل شوي دي. نن مازیګر د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په پېښور، چارسده، مردان، ملکند او هزاره ډیویژن په قبایلي سیمو او همدارنګه په ګیلګت بلتستان کې د 6.0 درجه زلزله وه. د زلزلې مرکز د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمه ښودل کیږي. په سملاسي ډول د زلزلې له کبله د ځاني او مالي تاوانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به په روانه اونۍ کې د پاکستان سفر کوي. د نوموړي د سفر په اړه چې مشال رادیو د خارجه دفتر د ویان قاضي خلیل الله نه تپوس وکړو نو دی یوازې د خارجه وزیر د راتګ پخلی وکړ او زیاته کړه چې دا وخت د هغه د راتلو نیټه نه ده ټاکل شوې او په دغه معامله خبرې ترې روانې دي. خو له مشال رادیو سره په خبرو کې د پاکستان خارجه وزارت یوې سرچینې وویل راتلونکو څو ورځو کې امکان دی چې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د پاکستان سفر وکړي. د سرچینې په وینا نوموړی به پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه تعلقاتو، پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې او په جوهري لانجه نړیوالو قوتونو سره په شوې موافقه خبرې کوي. په قبایلي سیمه کورما ایجنسۍ کې بیګا لس تنه مزدوران ناڅرګندو وسلوالو له ځانه سره تښتولي او همدارنګه په یاده سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم د ورانکارو لخوا سوځول شوی دی. د کورما ایجنسۍ پولیټیکل انتظامي یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال لډیو ته وویل چې تښتول شوي مزدوران د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي او پښتانه دي. دغه چارواکي دا هم وویل چې د مزدورانو د تښتول کېدو او د سکول د سوځولو پیښې د کورما ایجنسۍ په سروبۍ سیمه کې مخې ته راغلې دي. تر اوسه کومې ډلې د دواړو پېښو پړه قبوله کړې نه ده. د اوتریش پولیس وایي لسګون افغان کډوالو د دې هیواد په یوه لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون وویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارۍ په وسیله انتقالېده تیر کړي دي. د اوتریش یوې رسنۍ راپور ورکړی چې دا کډوال اړ شوي چې د ساه اخیستلو لپاره په لاسونو د کانټینر دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله یې څو تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې روغتون ته لېږدول شوي دي. د ترکیې په جنوب ختیځ ښار سیلوپی کې نن په یوه بمي چاودنه کې د پولیسو څلور سرتیري وژل شوي دي. ترکیې رسنۍ د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې دا برینن په داسې وخت کې شوی چې پولیس د کوردي ملیشه سرتیرو پر ضد له تیرو څو ورځو راهیسې په جګړه بوخت دي. په دې برید کې د پولیسو یو بل افسر شدید ژوبل شوی هم دی. په یوه بله جلا پیښه کې په سیلوپی سیمه کې د کوردي ملیشو لخوا په یوې حکومتي هلیکوپټرې د ډزو په ترڅ کې یو حکومتي سرتیری وژل شوی او اووه نور ژوبل شوي دي. په عین حال کې په استنبول کې د پولیسو په یو مرکز د برید په پایله کې د پولیسو یو سرتیری او دوه برید کوونکي وژل شوي دي. د پولیسو همدا مرکز د یوې موټري بمې چاودنې هدف هم ګرځېدلی او چې په پایله کې د پولیسو د اووه افسرانو په ګډون 10 تنه ژوبل شوي وو. په یو بله پیښه کې د ترکیې په استنبول ښار کې دوه ناڅرګندو وسلوالو د امریکا د قونسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې دي چې په پایله کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې یوه ښځینه برید کوونکي په زخمي حالت کې ونیول شوه. په سملاسي ډول چا د بریدونو پړه قبوله کړې نه ده. په ترکیه کې د بدامنۍ دغه پیښې په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې د اسلامي دولت وسلوالو د ځپلو په موخه ترکیې خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرم صاحب اورو.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.80 روپے غستی کیږي او په 3.15 روپے خرڅیږي. یو پاؤنڈ په 8.50 روپے او 8.50 روپے یو یورو په 12 روپے او 12.25 روپے د سعودي عرب ریال په 19.45 روپے او په 19.40 روپے د متحده عرب اماراتو درهم په 19.50 روپے او 35.10 روپے. یو افغانۍ په 1.01 روپے او 1.04 روپے او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 299 اغستی کیږي او 288 خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران خو کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 24 او کمه 14 درجې، پېښور او بنو کې 15 او 26 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه له نننۍ ځانمرګي برید وروسته افغان ولسمشر اشرف غني پاکستان ته د اعتراض ګوته ونیوله چې په خبره یې په هغه هیواد کې پر افغانستان برید کوونکو ته پټنځایونه ورکول کیږي.
موږ د سولې امید درلود خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي.
د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر دغه صوبې په قصور ضلع کې پر ماشومانو د جنسي تیریو د خبرونو د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې. د ماشومان د حقونو یو فعال وایي د پاکستان ریاست مکلف ته چې د هغه هیواد ماشومان له هر رقم زور زیاتی څخه وژغوري. او د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلي سیمو کاروباریانو ته د بلاسود قرضو ورکولو اعلان کړی دی. قبایل سوداګر بیا وایي تاوانونه یې ډیر شوي دي ځکه نو باید مرستې هم زیاتې ورسره وشي. یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنه موضوع ترازو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای پاکستان په یو اعلان شوی جنگ کې له افغانستان سره خکیل لري. نوموړي نن په کابل کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل په افغانستان کې برید کوونکي ډلې له پاکستانه حمایه کیږي. د نوموړي د خبرو تفصیل له کابل اسدالله لودین راکوي.
خاغلی غنی روسیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په کابل ولایتونو کې د دې لپاره د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی چې د کسانو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې او اوس غواړي چې په دې ډول حملو سره د خلکو پام د ځان وړتیا ته ورواړوي. ښاغلی غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره د خپلو ټلیفوني خبرو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې تیر ماښام یې له نواز شریف سره خبرې کړي او له هغه څخه یې غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی وویل چې نواز شریف ورته ژمنه ورکړې چې د تروریزم په وړاندې د مقابلې لپاره به یو عملي پلان جوړوي. او ښاغلی غنی وویل چې راتلونکي پنج شنبه به د افغانستان څخه یو پلاوی ځي پاکستان ته او هلته به له پاکستاني چارواکو سره په دې خبرې کوي چې د تروریزم د مبارزې دغه کوم پلان چې جوړیږي دا څنګه عملي شي. ښاغلی غنی وویل چې موږ له پاکستان څخه هیله درلوده چې موږ سره سوله وکړي، خو ویل چې دغه سوله بالاخره په ناهیلي تبدیله شوه او هماغه و چې له هغې هېواده د افغانستان په وړاندې د جنګ اعلان وشو د طالبانو لخوا.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هېواد سره څرګنده دښمنی ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم، ځکه فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګورئ که د دښمنانو؟
ولسمشر غنی په انتقاد سره وویل چې لا هم د وسلوالو مخالفینو او نورو ترهګرو چې په افغانستان کې حملې کوي زالې او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي او دوی لا هم غلطه غونډه جوړوي. ښاغلی غنی وویل چې حملې د دې لپاره زیاتې شوې چې د سولې ضد یو شمېر کړۍ غواړي چې د سولې هڅې سبوتاژ کړي یا له ستونزو سره مخ کړي. خو ښاغلی غنی وویل چې وروستۍ حملې او دې ته ورته نورې حملې به هیڅکله هم افغان حکومت د سولې له هدف څخه راونه ګرځوي.
څه کله هم سولې ته امید زیات شي، د سولې په مخالفانو اور بل شي او بیا نو وحشیانه عملاتو ته زور ورکړي، خو دغسې حملې به موږ نه د سولې مقدس مقصد منصرف کړي او نه به مو دې ته وهڅوي چې جګړه مارو او شرپسندو ته امتیاز ورکړو. موږ به سوله له هغه چا سره کوو چې د انسانیت، اسلامیت او افغانیت په معنا پوهیږي او د خپل وطن د پردو ګټو لپاره نه لنګوي.
ښاغلی غنی د خپلو خبرو په پای کې له پاکستان سره په اړیکو یو ځل بیا رڼا واچوله او ویل چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو بنسټ د ملي ګټو پر بنا او دغه راز د افغانستان د ولس د خوندیتوب پر بنا باندې ایجادیږي. او ویل کله چې افغانان وژل کیږي او د افغانانو ژوند مسؤول نه وي بیا نو د افغانستان او پاکستان اړیکې هیڅ معنا نه لري.
له کابل زمون خبریال اسدالله الدین. وبل خوردونکو د افغان حکومت اجرایه مشر ویلی پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه کړې. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې پر پاکستان جدي انتقادونه وکړل. وی ویل چې هغه هیواد هغو جنایتکارانو ته ځای ورکړی چې په کابل کې خونړۍ حملې وکړې. نوموړي د حکومت دننه د دښمن د جاسوسانو د موجودیت خبره هم وکړه. وی ویل چې د هغوی پر وړاندې مبارزه باید د حکومت لومړیتوب وي. تفصیل بیا هم د اسدالله الدین ناورو.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې لوړ پوړي افغان چارواکي پر پاکستان کلک انتقادونه کوي او وایي تر اوسه یې له افغانستان سره یوه وړه همکاري هم نه ده کړې. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل پاکستان د افغانستان دښمنان خپل دښمنان بللي وو، خو اوس یې د افغانستان دښمنانو ته دا زمینه برابره کړې چې په هغه هیواد کې د رهبرۍ د ټاکلو پر سر غونډې جوړې کړي.
هیچ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف ده ماه گذشته
په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. د طالبانو په جګړو کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، بلکې زیات شوی دی. د دې لامل دا دی چې پر طالبانو فشار نشته او تمویل او تجهیز کیږي. دوی په آزاده توګه د خلکو سر او مال ته زیانونه اړوي. داسې یو حرف یا جمله نشته چې د پاکستان همکاري ثابته کړي. زه د اجرایي رئیس په توګه له داسې اثباته خبر نه یم.
عبدالله د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هم یو جنایتکار وباله. هغوی ویل چې په تیرو دو کلونو کې د ده په استازیتوب یو شمېر طالب چارواکو د سولې په خبرو کې هم برخه اخیستې. نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې بهیر او د تروریزم په وړاندې مبارزه له سره کتنې ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید د حکومت سیاست واضح شي. اجرایي رئیس وایي له پاکستانه یې غوښتي وو چې د طالبانو د غونډو جوړېدو ته موقع ورنه کړي، خو زیاتې کړې چې دا غوښتنه یې هم ونه منل شوه او طالبان لا هم په پاکستان کې غونډې کوي. عبدالله عبدالله وویل چې د حکومت دننه هم داسې کړۍ شته چې دښمن ته جاسوسي کوي او زیاتې کړې چې د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت په لومړیتوبونه کې راشي.
پاک کردن جاسوسای دشمن از صفوف دولت افغان.
د افغانستان د دولت لیکو څخه د دښمن د جاسوسانو پاکولو ته په تیر وخت کې کار نه دی شوی. خدا کار باید د ملي وحدت حکومت لومړیتوب وي. د دې اقدام نتیجه به دا وي چې نور به هیڅ تروریستي پیښه په افغانستان کې نه کیږي. زموږ خلک له داسې ستونزو سره مخ دي چې تر اوسه یې حل لار نه ویني. زموږ اقدامات باید روښانه واوسي.
اقدامات ما باید روشن باشه.
معلومه نه ده چې څه مسایلو د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو لهجه تنده کړې، خو د دې لامل ظاهرا د کابل څو پرلپسې خونړۍ حملې ښودل کیږي. د چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول څرګندونې ښې دي او نور افغان چارواکي هم باید د پاکستان له ناغېړۍ او بېغورۍ څخه پرده پورته کړي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به یو ځل بیا یو د بل په ضد دریځونه ونیسي، د ملامتولو لوبه به پیل کړي او د سولې په برخه کې راټوکېدلې هیلې به په اوبو لاهو کړي.
له کابل اسدالله الدین و. هم د کابل امنیه قمندان وایي دغه ښار هوایي ډګر ته څیرمه شوې په نننۍ موټر بم حمله کې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د کابل ښار اوسیدونکي بیا د هیواد پر امنیتي او کشفي ځواکونو انتقادونه کوي او وایي چې حکومت باید د کابل ښاریانو د امنیت په برخه کې د مسؤلیت احساس وکړي. په دغه اړه هم له کابل د ابراهیم صافی رپورټ اورو.
د دوشنبه په ورځ د 12 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي هوایي ډګر دروازې مخې ته یو انتحاري حمله وشوه چې له عمله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له حملې څو شېبې وروسته یوه مور د پیښې سیمې ته راغله او د هغه ځوان زوی په لټه کې و چې هوایي ډګر ته نږدې ټکسي چلوي. د پیښې عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
زما نوم اسدالله دی. دلته ناسوم چې یو درز شو، څه شیشې کاشي او خاورې وې زما په سر ولوېدې او بې هوښ شوم. نور نه یم پوه شوی چې څه خبره شوه. هلته موټرونو هم اور اخیستی وو. نو مې استراحت کړی و چې موټر چاودنه وشوه. ټولې شیشې ماتې شوې او د میدان په دروازه کې موټرونو اور اخیستی وو.
افغان امنیتي ځواکونه وایي په کابل ښار کې وروستۍ حملې د وسلوال مخالفینو کمزوري ښیي او وایي چې د افغانستان دښمنانو د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ماتې خوړلې او اوس په دې ډول حملو سره غواړي چې عامو خلکو نه انتقام واخلي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د نن ورځې د حملې د تلفاتو په اړه رسنیو ته وویل:
در چارایی میدان هوایی
د کابل د میدان هوایی په څلور لارې کې د میدان هوایی دروازې کې یو کورلا ډول موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ 15 تن هیوادوال وژل شوي او 14 تن نور ټپیان شوي دي.
دا حمله په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې په شاوخوا 24 ساعتونو کې په کابل کې درې حملې وشوې چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکي د شاه شهید د سیمې حمله وه. ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې وروستۍ حملې وغندلې او ویل اوس چې مخالفینو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې، نو هڅه کوي چې په دې ډول حملو د خلکو پام ځان ته واړوي. د انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی او ویلي دي چې هدف یې د بهرنیو ځواکونو کاروان و. امنیتي مسؤلینو بیا په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د افغانستان ولس وبخي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لنن څخه د بیلاروس درې ورځنی سفر پیل کړی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به د بیلاروس له ولسمشر وزیر اعظم سره ویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ چارو د پیاوړتیا په موخه په یوه غونډه کې ګډون وکوي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
نن سهار د پاکستان وزیر اعظم سره د یو اعلی سطحې غونډې د بیلاروس صدر په بلنه په درې ورځنۍ دوره روان شوې دی. بیلاروس دا د یو پاکستاني وزیر اعظم وړومبۍ دوره ده. په دې دوره کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بیلاروس صدر الیگزینډر لوکاشنکو سره نیغ په نیغه ملاقات نه علاوه د وفدونو په سطح ملاقات کوي. د ایجنډې مطابق وزیر اعظم نواز شریف به د بیلاروس وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي او د بیلاروس د پارلمان غړو سره ملاقاتونه هم ټاکل شوي دي. د دې دورې په موقع د دواړو ملکونو ترمنځ به په مهمو مفاهمتي یاد شتونو د سختونه هم کیږي. د پاکستان وزیر اعظم او د بیلاروس صدر به د پاکستان او بیلاروس د یو بزنس فورم پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم نواز شریف ته به د بیلاروس ریاستی یونیورسټۍ لخوا د اساسي پروفیسر ډیګري هم ورکړی کیږي. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په دې دوره کې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید، د خوراکونو د تحفظ وزیر سکندر حیات بوسن، د دفاعي پیداوار وزیر رانا تنویر او د وزیر اعظم مرستیا طارق فاطمی دي. د بهرنیو چارو کارپوه رسم شاه مومن وایي پاکستان پر ورو کوشش کوي چې منځنۍ اشیا هیوادونو ته نسی شي او په کار هم دا ده چې منځنی اشیا سره پاکستان رابطه مضبوط کړي.
بل چې کوم نن سبا د کنیکټیویټي خبرې کیږي او دا چین چې کوم دا ون بیلټ ون روډ والا پروګرام دی، نو د دې نه پس خو د دې اړیکو دغه نور هم اضافه شوی دی. نو زه فکر کوم چې دا یو ډېر ښه ګام دی او دا اول ځل دی چې د پاکستان یو صدر اعظم به د بیلاروس کوم دی دوره کوي، او امید خو همدغه دی چې د دې نه به چې کوم دی مثبت نتیجې صرف روزي صرف د دې نه چې دواړو هیوادونو دپاره بلکې د ټول منطقې باندې باید چې دا تجارت او دا روابط کلتوري روابط او د تجارت روابط دا ټول زیات شي چې د دې نه عام خلک چې کوم دی
د بهرنیو چارو یو بل کارپو پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې بیلاروس پاکستان سره زراعي پیداوار او د تیل په تناش کې مدد کولی شي. د زیاتوي
د یو نیغ مطلب دا دی چې پاکستان دې کې کوم مفاهمتي یادښتونه باندې مدد کوي، هغه لارې هواري کې د پاکستان او د هغې د تعاون برای شوبل کې هم او ورسره ورسره تکنیکي امداد به هغه موږ ته کولی شي. دې نه علاوه پاکستان هلته کم زرعي پیداوار زموږ د خصوصا فروت او ویجیټیبل چې دي هغه موږ هغې ته لیږلی شو او هغې کې د پریزرویشن تکنیک هم هغې نه اخیستی شو. دا لر کې موږ مدد یو دین بل مطلب دام دے چې د بیلاروس تعلقات روس سره انتهایی خدي او پاکستان چې دی هم غواړي چې روس سره تعلقات خدي.
یاد دی وی د روان کال په می میاشت کې د بیلاروس صدر د پاکستان دوه ورځنی دوره کړې وه چې پکې حکومتي اعلی چارواکو نه علاوه د سرمایدارانو یو ډله هم وه. واضح دی وی پاکستان کې بیلاروس خپل سفارتخانه کال 2014 د نومبر میاشت کې پرانیستې وه.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د پنجاب په کسور ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښو پلټنو لپاره د هغه صوبی اعلی وزیر درې کسیزه کمیټه جوړه کړې او هم یې لاهور های کورټ ته خواست کړی چې د یاد هدف لپاره یو عدالتي کمیټه تشکیل کړي. د پنجاب پولیس وایي تر دې دمه د دغو پیښو په تړاو 8 کسان نیولي دي چې هم د پولیسو په وینا له ځینو څخه یې پر ماشومانو د شویو جنسي تیریو ویډیوګانې هم ترلاسه کړي دي. له اسلام آباد ریاض مساخیل رپورټ راکوي.
د کسور په حسین خان والا سیمه کې ماشومانو سره د شوی جنسي تیری پلټنې روانې دي او مقامی پولیس وایي د لسو ملزمانو پیژنګلو شوې ده او دې کې تر اوسه 8 کسان نیول شوي دي چا چې د خپل جرم اعتراف کړی دی. د پولیسو په وینا د ملزمانو نه ځینې ویډیوګانې هم برامد شوي دي او دوی به نن عدالت ته وړاندې کولی شي. بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د پیښې جوډیشل انکوائری لپاره لاهور های کورټ ته خط لیکلی دی. میډیا سره خبرو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ویناوه چې حکومت بیگونه خلق رانیول نه غواړي، البته زیموار به په هیڅ صورت د سزا نه بچ کیږي.
وزیر اعلی میا شهباز شریف د اعلی پای غونډه کړې ده او هغې کې ورته د دغې پیښې په حق له تفصیلات پیش کړی شو. د وزیر اعلی ویناوه چې د پیښې د پاکې صافې پلټنې وشي او پولیس دې کې ککل ټول ملزمان ونیسي او هغوی ته دې سخته سزا ورکړی شي. د دې سره سره وزیر اعلی د دې پیښې څېړلو دپاره د عدالتي کمیشن خواست هم کړی چې د سیشن جج لیول یې افسر دی د دې پلټنې وکړي او رپورټ دی پیش.
نوموړي یو وار بیا هغه اخباري رپورټونه مسترد کړه چې ګنی پسونو ماشومانو سره جنسي تیری شوی دی. د دې وینا وا چې د مسلې اصل جرړه د ځمکې جګړه ده. بل طرف ته میډیا سره خبرو کې ځینې متاثر خلکو او د هغوی د کورنۍ غړو وویل ملزمانو ورلا یو طرف ته عزت ولوټلو او بل طرف ته ترې پیسې هم اغستې دي. یو تن چې خپله پیژنګلو یې نه ظاهروله میډیا ته وویل
دا
دوه کاله زړه خبره ده. دوه کسان راغلل او زه یې په زور ځان سره په موټر سایکل کېنولم او یوې زړې حویلۍ ته یې بوتلم. هلته یې په ما تشدد وکړو او نشه یې کړم. دغه دوران یې زما سره بدفعلي هم وکړه او چې کله زه هوش کې راغلم نو ماته یې زما ویډیو وښودله. بیا ما د خپلې ویرې غږ نشو کولی او دوی به زما نه پیسې اخیستې. اوس چې میډیا راغله نو موږ ته لږه حوصله میلاو شوه.
میډیا آئی تو همه تھوڑا سا حوصله میله.
سیاسی او سماجی تنظیمونو د قصور په پیخه سخت خفغان او افسوس ښکارا کړی او دای د ماشومانو په ضد ترهګری بللې ده. پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټي اعلان کړی چې دا معاملې با په قومي اسمبلی کې راپورته کوي. د پاکستان تحریک انصاف غړو د غلړ کې قومي اسمبلی سیکرټریټ کې تحریک التوا جمع کړی دی چې پکې ویل شوی دی دا یوه لویه قومي مسله ده او باید چې قومي اسمبلی د معمول ایجنډا وزنډوي او په دې بحث وشي. د قصور په پیخه مشال ریډیو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ارشد محمود نه تپوس وکړو، نو دوی وی چې حکومت ته دغه پیخې لا بل رنګ ورکولو په ځای آزاد او صفا تحقیقات وکړي او راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره د قانون سازي وکړي.
دا مسله دا چې قانون سازی په کار دي، ادارې په کار دي چې هغه په چایلډ پروټیکشن باندې کار وکړي. په خیبر پختونخوا کې او په سندھ کې قانون سازی شته دی، پنجاب کې او په بلوچستان کې د قانون سازی هم ضرورت دی او بیا په هغې باندې د عمل کولو ضرورت په ټولو صوبو کې او په ټول ملک کې دی.
وزیر اعظم نواز شریف چې دا وخت د بیلاروس په سفر دی هدایت کړی دی چې د پیښې دی په هر اړخ غیر جانبداره پلټنې وکړي شي او ذمه وار که هر څومره زورور وي هغوی ته دی سخته سزا ورکړي شي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سو یویش پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سو شپیتا پنزل لزرا او سو شپیتا او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی چې د قبایلي سیمو کاروباریانو ته به له سود څخه پاکې قرضې ورکوي او دا چې حکومت دغه کار لپاره 1500 میلیونه روپۍ بیل کړي دي. نوموړي دغه راز ویلي چې د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره د یوې یونیورسټۍ او یو شمېر نورو تعلیمي ادارو پر جوړولو هم یو د پام وړ اندازه پیسې به ولګوي. د سیمې کاروباریان به وایي دوی تملاویدونکو قرضې دي ورزیاتې کی او قبایل زده کوونکي بیا غوښتنه کوي چې یونیورسټي دي ورته د قبایلي سیمو دننه جوړ کړل شي. لسیمې پرې د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزه رپورټ لري.
درې ورځې وړاندې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې ګنې د قبایلي سیمو روزګاري ولس ته به 1500 میلیونه د روپو قرضې ورکول کیږي چې دغه ترهګرۍ ځپلي روزګاریان به روزګارونه روان کړي او دغه قرضې به د سود نه پاکې وي. د لکړو محمود ایجنسۍ اوسیدونکي ملک ګلشاه صاپی وایي چې دغه پیسې د ټولې قبایلي سیمې لپاره پوره نه دي، باید زیاتې دې کړی شي.
دغه باسمونږ دپاره ناکافي ځکه چې زمونږ د یو یو سړي د لکاو لکاو روپو تاوانونه شوي دي. مونږ مطالبه کوو د ګورنر صاحب نه چې دا او دې کې اضافه راو.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ د پولټري یعنی د چرګانو د روزګاریانو د اتحادیې مشر شهاب الدین سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې و اتیا فاربونه په جوړ ایجنسۍ کې تباه شوي دي چې د ټولو د تاوان تخمینه 25 کروڑ روپۍ لګېدلې. نو د هر فارم لرونکي چې دا سات بې روزګار شوي دي څومره ضرورت دی چې ګني بیا روزګار روان کړي.
تقریبا مونږ ته دغه راکړي نو مونږ ته خو په نن سبا دا ورکړي چې مونږ ته راکړي دغه 15 لاکھ روپۍ د پولټري فارم په سطح باندې چې مونږ په خپل لاس باندې جوړ کړو نو مونږ ته به روزګار روان شي.
بل خو د محمود ایجنسۍ د بایزو سیمې د کانو د غرونو نه کانې خرڅوونکي یو بل کاروباري ملک سلطان بایزي وایي چې حکومت دې د افغانستان لار خلاص کړي نو بیا ممکنه ده چې هغوی ګټه وکړي.
دا د مومن ایجنسی قرضم دی بل چاته ورکړي بل ایجنسی ته دی ورکړي هغوی به کار وشي. په دا لار کې کلاو شي دې سره ګوره د لوی کارونه روانېږي. دنیا بل دا خلک ټول راغلي دلته ځنګلات نشته، مدنیت نو څه نشته، دي خلک راغلي دلته. نو مونږ د ګورنر صاحب نه دا مو غواړو، دا د خواهش دی چې دغه لار تاسو کلاو کړئ، خلک روزګار کوي، دهشتګردي ختمه ده، فسادونه هم ختم دي، هر څه ختم دي.
ګورنر دا هم اعلان کړو چې 300 میلیونه روپۍ به په فاټا یونیورسټي او تعلیمي ادارو خرڅ کول شي. د باجوړ ایجنسی په خوانه امنه اخونزاده چټان وای چې لوړان دي منظور شوی منسوبې دي اول پوره کړې شي.
کله چې د دین ورسټي بنیادی خوده کېده د لزمکه غشته کېده، اما دا خبره کړې و چې دا د پاټای یونیورسټي نه ده. کله دا د پاټای یونیورسټي نه ده، د پاټا په یو ایجنسی کې دی جوړ کړې شي. په نور یونیورسټي ایجنسیانو کې دا غي کیمپس کول او کړې شي. خو کوم یونیورسټي په کوهات کې جوړیږي یا په ډاون ډیسټریکټ کې جوړیږي، هغه ته زړه قبایل یونیورسټي نشم ویلې.
او د گورنر لخوا مقرر د پاټا ریفارمز کمیشن زنانه ممبر مسرت قدیم چې هم دغه فارشاد گورنر ته وړاندې کوي، ورته مې د روزګاریانو غوښتنه وړاندې کړې.
دا خو 500 سره دی د پاره دی، خو پر روان دغه چې 500 میلیون نورم دي کنه، نو دا به 10000 میلیون ترې.
مسرت قدیم په فاټا یونیورسټي هم وویل
اف ار پشاور کې د دې مکه غشي شوې ده 300 کانال نه زیات غشي شوې ده او هغه خو الریډي چې د نوې ریکوزیشن لته غشي شوې ده 200 دایې شوې ده
به هم قبایلی ولس د گورنر لخوا دغه اعلان وستایلو او وی ویل چې کدا سې کارونه وشي نو بیا امن او ترقی ممکنه ده شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
د مشال ریڈیو د اوریدونکو د مازیګر 15:30 بجې خیدونکو دي د نجیب امیرنا لند خبرونه اورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای پاکستان کا دا ظرفیت نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي نو دا غوې ملاتړ نه خو د لاس واخلي نو موري نن په کابل کې خبري غونډه ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پاوز له مشر جنرال راحیل شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د عملی اقداماتو په کولو سره په دواړو هیوادونو کې امنیت ټینګیدای شي نن په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم چودنه کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان حق نواز حقیار وایي چې په دې پیښه کې یو سرحدي پولیس هم وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی ویلي دي چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروانو نن مازیګر د افغانستان پاکستان تاجکستان او د منځنۍ اسیا په یو شمېر نورو هیوادونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په پېښور 400 مردان ملاکنډ او هزاره ډیویژن په قبایلي سیمو همدارنګه په ګلګت بلتستان کې د راغلي زلزلې کچه 6.1 درجه وه په قبایلي سیمه کرم ایجنسۍ کې بیګا لس تنه مزدوران ناڅرګندو وسلوالو له ځانه سره تښتولي او همدارنګه په یاده سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم د ورانکارو لخوا سوځول شوی دی تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو پړه قبوله کړې نه ده د اوتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوالې د دې هیواد په یوه لویه لاره په ډېر خراب وضعیت کې موندلې دي پولیسو پرون وویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 2 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارۍ په وسیله انتقالېده تیر کړي دي نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 24 نور ژوبل شوي دي او راپورونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې 2 ناڅرګندو وسلوالو د امریکا د کنسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې چې په پایله کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې یو بریدګر تښتېدلی او یوه ښځینه بریدګره په ژوبل حالت کې نیول شوې ده
لن خبرونه مو له نجیب امیر واوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالۍ رابیه اکرم خان اورو
آج رسپان خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلې دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بلې شعبې لپاره مختص کړی شوي فنډ نه رقم اخیستې کیږي ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخه وي د سیلاب وجې چې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمل بدل یې نه وي ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شعبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان صورتحال دا نور هم کمولی شي ادارې وایي دا صورتحال د مرکز او صوبونو غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړه کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې د دې خبرې پابند جوړه کړی شي چې ولس د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې ټرافیک پولیس د سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورتحال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټرافیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی ځکه چې د دینه د سکولونو او د زکوونکو شناخت کیږي ادارې مخکې لیکي دا صرف کراچۍ پورې محدود اول نه دی پکار بلکې غونډ ملک دا شروع کول پکار دي چې زکوونکو د تحفظ حاصل شي ادارې وایي د دې اصولونو او ضابطو سره سره د گاړو د حالت هم خیال ساتل پکار دی ځکه چې دا وخت کراچۍ لاهور پېښور کویټه او نورو ښارونو کې چې کم گاړي چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی او کم سرکاري اهلکاران چې ناتجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي د هغې خلاف کاروائی هم پکار ده. اداره اخیر کې لیکي کده دې خبرو خیال او ساتل شي نو داسې د ټریفیک د حادثو مخنیوي کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ په مقاله کې راغلی د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبرونو وروسته په افغانستان کې تروریستي بریدونو زور اغیستی. بلخوا د امریکایي ان بی سي ټلویزیون پر ویبپاڼه هم په افغانستان کې د ټوپک کلتور بیرته پیلېدا په اړه یوه لیکنه خپره شوې. د دواړو لیکنو تفصیل انیسې اجمل اورو.
امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرۍ په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغ وروستو په لیدو راغلی چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هیواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته کوم فعالیت ونکړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر ځای د خبرو لپاره غوښتنه کوي ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په حکله لیکلي چې تېره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 26مه نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوې او د واده سړی بچ شول خو دوه تنه پکې وژل شول. په مقاله کې راغلی دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو څو کلونو کې ختم شوی و خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانې ډلې دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر خیګړې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 ارب ډالر مرستو ورکولو باوجود هم په دا هیواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتلا کړې نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1250 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله لیکي په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان نه بهر ملکي ځواکونه په بشپړ پړتو گوزی د کابل حکومت وای چې په دغه هواد کې هر ورځ په ستن ډول د لسو نه تر 1500 په شاوخوا کې افغان پوځیان او پولیس وژل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، روسیه وایي امریکا چمتونه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې مسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې کړې دي. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشر الاسد له رژیم سره همکاري وکړي، د دې پوښتنې ځواب د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له اجمل ان څخه اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یک شنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي.
د لاوروف په وینا جانکیر ته خبرداري ورکړې ورته ویلي چې ځینې جدي تیروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمبارۍ ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا رد کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل له بې بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسي چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تېره اونۍ لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیه یې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګېږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د ده په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشي کړي او پر ځای یې د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول یوه همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا جاپان پر دغه هیواد د دویمه اټومي حمله د یاد او یا کلن کلیزول منځله پر ناګاساکی خار د امریکا اټومي حمله چیل او یا زرو زیات کسانی ووجل دغه هیواد د دې ته اړ کړل چې په دویمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. دغه حمله د منځلو پترس کې جاپان یو ځل بیا له اټومي وسلو څخه د وی خلاصې یا پاکې نړۍ غوښتنه وکړه. نوریاس نوری تفصیل لري.
پر ناګاساکی ښار د اټومي حملې د اویومې کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري ښار کې جوړ شوی و له دغه حملې ژوندي پاتې شو نړیوالو میلمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ییز وخت په 11:02 هغه وخت چې امریکا پر دې ښار اټوم بم وغورځوه یوه شېبه چوپتیا غوره کړه. دغه حملې چې له 10,000 زیات کسان یې ووژل جاپان دې ته اړ کړل چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغې حملې درې ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140,000 کسان یې ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هیواد به له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازیني هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر درې اصولو پوه دی ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاک وي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکی ښاروال تومی ساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبیني د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هیواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ناګاساکی د ښاروال او نورو پر غوښتنې تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. بان کی مون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکی یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکی د اټومي حملې د اویومې کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
له پاکستان او افغانستان نه تا
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
رویټرز خبری جانس په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژنو پر موضوع خبری رپورټ خپور کړی دی. اجانس وایي دا لومړی ځل دی چې پولیس مني چې ځینې مشکوک کسان یې عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وژلي دي. سیاسي مشران، فعالان او د ښکار شویو کسانو کورنیو هم په بیا بیا پر امنیتي ځواکونو د سرغړونو تورونه پورې کړي دي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
رویټرز خبری اجانس وایي د کراچۍ پخوانی او وسنی پولیس مشران دا مني چې امنیتي ادارې په ښار کې د جرمونو یا جنایت پر ضد د کمپین پر مهال عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني. په کراچۍ کې شاوخوا 20 میلیونه خلک اوسي. په دې ښار کې د پاکستان مرکزی بانک او د ونډو بازار دی او دا د پاکستان مالی او اقتصادي پلازمینه بلل کېږي. دوه کاله مخکې پوځ، پولیسو او رینجر امنیتي ځواک په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو او مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. رویټرز خبری اجانس د پولیسو ریکارډ لیدلی او د هغې پر اساس لیکي چې په 2015 زیږیز کال کې ټول 202 کسان وژل شوي دي. دا د 2013 زیږیز کال پرتله کم شمیر ځکه دی چې په هغه کال کې په ښار کې 2500 کسان وژل شوي ول. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شودری نثار علی خان دې ته په کتو وایي د حکومتي هڅو له کبله په کراچۍ کې جرمونه تر ډېره بریده کم شوي دي. د ویل په تیر یو کال کې په هغه ښار کې د جرمونو شمیر 50% ټیټ شوی دی. خو رویټرز خبری اجانس د سیاسي مشرانو، بشري حقونو فعالانو او د ښکار شویو د کورنیو له خولې وایي په کراچۍ کې عملیات شفاف نه دي او پولیس اکثر په جعلي مقابلو کې مشکوکه کسان وژني. او بیا وایي دې مشکوکو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې او په جواب کې ووژل شول. رویټرز خبری اجانس د دې لپاره له ګڼو اوسنیو او پخوانیو پولیسو چارواکو سره مرکې کړې دي او وایي په خبرو کې د افسرانو منلې چې پر عدالتونو د بوج یا بار کمولو په موخه دوی عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني. اجانس وایي پر پولیسو او پوځ د سرغړونو تورونه نوي نه دي، خو دا لومړی ځل دی چې پولیس اقرار کوي چې سرغړونې کوي. د کراچۍ یو لوړپوړی پولیس افسر راونور وایي کله کله رینجر امنیتي ځواک یا استخباراتي ادارې مشکوک کسان پولیسو ته سپاري چې د ده په وینا ورسره پوه شي، په بله معنا چې هغه کسان دي ووژني. خو راونور وایي زیاتره وژنې هغه مهال کېږي چې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته وشي. له ده چې پوښتنه وشوه چې آیا بېګناه خلک هم وژل کېږي، نو انور رویټرز اجانس ته زیاته کړه چې دوی د جنگ په حال کې دي او په جنگ کې داسې پېښې کېږي. د کراچۍ عباسي شهید روغتون یوه ډاکټر رویټرز اجانس ته ویلي پولیسو روغتون ته داسې مړي هم وروړي چې بدنونه یې په ګولیو سوري ول، له نږدې ځایه ویشتل شوي ول او د ځینو مړو لاسونه په اتکړیو کې بند ول. رویټرز اجانس د یو پولیس چارواکي له خولې زیاتوي رښتیا هم داسې پېښې شوي دي چې ځینو پولیس افسرانو پرته له حکم یا امره په خپله خوښه ځینې مشکوک کسان وژلي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک بې شک چې
ډېره سخته راغلې تېره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانه په اسلام آباد کې د افغان بستای د اوسیدونکو به دخل کولو پر حکومتي اقدام یو لیکنه کړې. لیکنه وایي دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخستی او له حکومت غوښتي چې د بیکو رکل شو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. تفصیل ما هارون بچاوري. د ډان ورسپانې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت برخورد د هغې هیواد له غریبو خلکو سره اکثره وخت ښه نه دی پاتې شوی. ښه خبر دا دی چې حکومت وایي د اسلام آباد د I-11 سیکټر له کچا آبادۍ څخه د بېکو رکل شو خلکو د بیا آبادولو په چارو کې به له هغوی سره مرسته کوي. د لیکنې تر مخه د اسلام آباد پرمختیایي ادارې او د هغه ښار پولیسو د یادې کچا آبادۍ د اوسیدونکو د بې دخله کولو په کار کې زور زیاتې کړی. دا په داسې حال کې دا چې دغه افغان بستی له تیرو 2 لسیزو راهیسې جوړه وه او اوسیدونکو ته یې د اسلام آباد انتظامیې هیڅ نه ویل. په لیکنه کې له حکومته غوښتنه شوې چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ د بېکو رکل شو خلکو ستونزې دې ورحل کړي. له دغو خلکو څخه اتلس یې په عدالتي ریمانډ په اډیاله جیل کې اچول شوي او یو شمېر نورو بیا د اتوار په ورځ په همیاد ښار کې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخیستی چې ټاکل شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د وړاندې کړل شوي یوه قرارداد په ترڅ کې د یاد ایوان د ګل د ورځې په کونډه کې خبرې به پرې وشي. په قرارداد کې د اسلام آباد آی 11 سیکټر د کچا بادای د لمنځه وړلو او د حکومتي اقدام د غندنې تر څنګ له حکومته غوښتنه شوې چې د دغو بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. لیکنه وایي د سینټ غړي دا خبره باید په پام کې ونیسي چې د کچا بادای ستونزه یوازې د اسلام آباد نه ده بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم غریب خلک د دې لپاره چې د سرپنا لپاره حکومت ورته مناسب انتظامات نه دي کړي مجبور دي چې په کچا بادایو کې په ناقانونه توګه ووسي. یوازې د تیر کال احصایې ښیي چې د هیواد 2 میلیونه کورنۍ د سرپنا لپاره د مناسب ځای د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ پاتې شوې. لیکنه زیاتوي د پاکستان انتظامی چارواکي باید خبر ووسي چې په دغه هیواد کې 2 میلیونه غریب خلک اوسیږي چې د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره یې باید مناسب پالیسۍ جوړې او عملي کړل شي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچخ بچپه ډېره شوند لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه پولیس د سپارت کار کې اول درته پیایي دا چې درس بنایي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموشه خلکو غږ.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په دغه صوبه او همدارس قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د مور د پیو ورکولو د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیلوي. ویل شوي چې په دغه کار کې به د سیمې د دینی عالمانو او قومي مشرانو مرستې جلبولی شي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف چارواکي وایي چې په پختونخوا کې 50% میندې خپلو بچو ته خپل پی نه ورکوي چې له کبله ماشومان د بېلابېلو ناروغیو ښکار کېږي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټر.
دا خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو او نړیوال د صحت محکمو د یونیسف سره په ګډه د اتوار په ماښام یو غونډه وکړه چې په کې نوی پیدا شوي ماشومانو ته د مور د پیو خامخا ورکولو لپاره کړنلاره وټاکل شوه. د دغه غونډې په خپله باندې ډاکټر نعیم وزیر مشال لیډو ته وایي
که چېرته یو عالم چېرته یو د جومات ملا خپل کلي خلکو ته دا ووایي چې تاسو خپل بچو ته برست فیډینګ کوئ نو خلک د دې خلکو ډېر آر وي. نو د دې وجې نه فیصله دا شوې ده چې په کې مونږ دا ځل د مختلفو علاقو زیلو کلو مشران عالمان او پوه خلک چې کم دي په دې کې به مونږ ځان سره راولو.
دا خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او په لیډي ریډینګ روغتون کې زنانه ډاکټره ډاکټر لبنا خلیل مشال لیډو ته وویل چې د دې سیمې اولس د هر چا نه زیات د خپلو علاقې مشرانو او دینی عالمانو خبره مني.
دا خو زموږ یو ډېر اهم چینل دی چې په دې په ذریعه مونږ هغه د خبرې کولی شو او دا خو تاسو ته پتا وي چې څومره د مولا خبره خلک زیات هغه باندې اثر کوي دومره پکې کېدای شي ریډیو ٹی وی یا مې بي نو زینو نه دومره اثر نه.
خیبر پښتونخوا کې یونیسف سره کارکونکي زنانه ډاکټر امبرین وایي چې خیبر پښتونخوا کې بچو ته د پیدایښ نه سمدستي پس د مور پای ورکولو شره د ټول ملک نه او پنړی کې هم ډیره کم ده.
زموږ صبح کې چې کوم دي حالات دي زیات خلک دي چې موږ لکه دای ته ګورو نو تقریبا 50% زیات ماشومان داسې دي چې هغه له پیدایښ نه فورن پس د مور پای نه شروع کیږي او هغه له ګوټي ورکول کیږي. دا د شهد په صورت کې یا د کاوې په صورت کې نو یو ډیر ښه شی چې خدای پاک بل راکړي دي تیار شی دی خو د خپل کم علمي په وجه خلک اغلی ورکوي او ګوټي طرف ته دغه شي.
د پامل دا چې د یونیسف شمیرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې 50% نه سیوا ماشومان د مور د پیو نسخو له وجې هر کال د بیلابیلو ناروغو سره مخ کیږي چې پکې ځینې ناروغۍ خطرناکې هم وي او د ماشومانو د مرګ سبب ګرځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
د فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن په نوم حکومتي ادارې د خیبر جنسپلر پر تسیمه تیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې تعلیمي فعالیتونه پیل کړي دي. یاد ادارې دغه سکولونو سلګونه زده کوونکو ته وظیفې یا سکالرشپونه ورکړي او د درسي کتابونو او فرنیچر بندوبست هم ورته کړي. باید ویل شي په تیرا میدان کې شاوخوا دوه کاله وړاندې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له کبله د سیمې او د پام وړ شمېر خلک بې کوره شوي وو چې زیاتره یې دا مهال خپلو کورونو ته بېرته ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره حکومت هلې ځلې اپیل کړي دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ لري.
فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې د تعلیم حاصلولو لړۍ بیا روانه کړې ده. دغه اداره هلته زده کوونکو ته سکالرشپ یا معاوضې ورکوي او کتابونه او فرنیچر یې هم ورکړي دي. په دې هکله د خیبر ایجنسی ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو ته وایي
او فټ ایجوکیشن فاؤنڈیشن والا دوی ته چکم دی 4000 سټوډنټس سکالرشپ چکم دی. دا تقریبا منظور کړل د سټوډنټس په سر باندې 400 روپے نو د سکول په سر باندې 200 سټوډنټس ورته وکړل او هغه پیسو په ذریعہ باندې چکم دی. هغه سکولونو هغه ټیچرانو یو نیم کال نه تقریبا هغه ټیچینګ به کول هغه به تنخواګانې یا فیس به نه اخیسته. نو اوس بیا دا سیس چې ورته وشول په دې باندې دوی هغه د کوم د خرچه یا د کوم کور ضرورتونو هغه ترتیب باندې دوی اوس هغه پوره کیږي او دوی سره موږ میټینګونه وغیرہ واندی ان شاء الله چې هغه سکولونه لکه د فټ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ورته یو ایگزام یې خې دی ایگزام به نه اخلي او ایگزام سره سره چې کوم دی هغه په دې باندې چیک ساتي.
د تیرا میدان سیمې د یو شخصي سکول استاد ترکستانه پر دی وای چې دې پروژې سره دوی ته ډیره फायदा ورسېدا.
جی دا پروجیکټ موږ د پر ډیر فائدہ مند زکه وګرځیدو چې د موږ د الوکا ډیر خوره پښوی و موږ د خلک ډیر چکن افیکټډ وي دغه موږ فیس نشو غستلای ویل چې دا په بد حال کې وو. دا د موږ سره میدان کې پرایویټ سېکټر کې موجوده حالات کې در وی سکول ندی پتا چې کوم دا اګریمنت چې کړای راي نو دا چې کوم پروجیکټ وو دغه موږ له د 200 سټوډنټ د یو سکول په سر باندې موږ له چکن دا فیس مقرر کړلو چې 200 کسونه فیس موږ درکو و دا تاسو ټیشنل له پتن خو کې کاو نو د غیسره چې کنه د موږ د سکول نه ډیر خوشفلو زکه چې کم ټیچرونو یو غا خاتم شولا چې کومه نه امیدي و امته نه خاتم شوم یو سی او مشمون هم بس ډیر شولو ویل چې فیس ته موږ نه غستلو نه مشمون د موږ د سکول په طرف ډیر مایر شولو.
خو بیا د تیرا میدان یو بلتن سید خان وای چې باید حکومت د دغه سیمه استادانو لا مستقله درجه ورکړي او دلته د پاخه سرکاري سکولونه هم جوړ کړي.
لیکن دا چکم دا مستقل حل نه د موږ د گورنر نه د موږ مطالبه کوو چې دا کم فاټ ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا مشمون له فیس رو کوي د پزوی باندې کم ټیچرون دي د میدان دي درويشتو سکول نه ولا چونکه د موږ سره سرکوري سکول نه نشته دی نو کم دا سکول نه دي د خفیزي بلزوینه دي خف سترنت په کې د دې چکم ټیچرز دي نو د دې چکم دا ریګولر کړای شي.
یا د دې چې خواو شا دوه کال وړاندې د خیبر ایجنسی تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل خلکو کډې کډې او د ځای خلکو کورونه او سکولونه هم پکې ویجاړ شوی وو. خوست د سیمه ته ټول خلک ستانه شوی دي او د بیا بحالې کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د خبرونه د پای شي بي دي د نجیب عامر نه لند خبرونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان کا د طالبانو د سولې مذاکراتو ته راوستلو ظرفیت نه لري نو دا غوي ملاتړ نه خو د لاس واخلي. نوموړی نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل د پاکستان له وزیر اعظم او د پوځ له مشر سره په ټلیفوني خبرو کې پر هغه واضحه کړې چې د عملي اقداماتو په کولو سره په دواړو هیوادونو کې امنیت ټینګېدای شي. نن په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان حق نواز حقیار وایي چې په دې پیښه کې یو سرحدي پولیس هم وژل شوی. د حملې مسؤلیت طالبانو قبول کړی. نن مازیګر د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا یو شمېر نورو هیوادونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په پېښور، چارسده، مردان، ملاکنډ او وزاره ډیویژن په قبایلي سیمو همدارنګه په ګلګیت بلتستان کې د راغلي زلزلې کچه 6.1 درجه وه. په قبایلي سیمه کرم ایجنسۍ کې بېګا لسنه په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې بیګالستانه مزدوران ناسرګند وسلوالو لزان سره تختولی او همدارنګه په یاد سیمه کې د ماشومان یو سکول هم دوران کارو لخوا سوځول شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو کړه قبوله کړې نه ده. د اتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوال یې د دې هیواد په لویه لاره په ډېر خراب وضعیت کې موندلی دي. پولیسو پرون وویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړي دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوه عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 24 نور ژوبل شوي دي. او راپورونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې دو ناسرګندو وسلوالو د امریکا د قونسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې دي چې په پایله کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې یو بریدګر تښتېدلی او یوه ښځینه بریدګره په ژوبل حالت کې نیول شوې ده.
د خبرونو له دې لنډې سره اورېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خپرونې واورئ او ورسره ما هارون باچا نجیب عامر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه تراکړئ. د الله پامان.